دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال په ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان پی ای وای د روغتیاي پاملرنې ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینې او ناروغۍ کچا لوړوي. دغه صندوق په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې په افغانستان کې امیندواري مېرمنې او نوي ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یو ان پی ای ویلي چې د بیړني حالاتو ته د زیږون او د امیندواري پر مهال میندو ته د معیاري خدمتونو، متخصصو روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړني پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخامخ شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له امله 8000 کسان بې ځایه شوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن فاند په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله درامنسته شوی بشری ناورین په اړه خبرداري ورکړې. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله د بې ځایه شوي 8000 کسانو نیمایي کوچنیانو. د طالبانو ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د ریل پټلۍ د ادارې له اجرایي رئیس جبار علي زاکري سره کتلي. د دغه وزارت وایان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې کتنه کې د خواب هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک را لیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وشوي. وړاندې ویل شوي چې دوی همدار از د ریل ګاډي د زیربینا او د پراختیا په برخه کې د ګاډي پانګونې پر فرصتونو هم خبرې کړي. په کوزا او بر جنوبي وزیرستان کې 14 د یو دینی عالم په ګډون دوه کسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي. د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع یو پولیس چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې 13 ورځ مازیګر مهال د تاثیر برمل اعظم ورسک سیمي بازار کې بمی چاودنې د مولانا اعجاز په نوم یو کس وواژه او 15 یې ژوبل کړل. د ځایي خلکو په وینا وژل شوی کس د جمعیت علمای اسلام فضل رحمان غړی و. تروسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د عراق چارواکي وای په صلاح الدین ولایت کې د یوې چاودنې له امله درې امنیتي پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. تروسه کومې ډلې یا کس د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. عراق د 2018 کال په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې بریا اعلان کړه. خو د دې ډلې جنګیالي لا هم په عراق او په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې فعال دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاوره کې د نننه د هدفو د وچتلو لپاره وکاروي. نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینې نور سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر دی راپور ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د ایران لملاتړه برخمن حزب الله ډلې د اسرایلو په یو هوایي برید کې د خپل وایان محمد عفیف وشل کېدل تایید کړي. د جرمني خبری آژانس د حزب الله ټلګرام چینل په حواله ویلي چې هغوی محمد عفیف د رسنیو د برخې او سیاست پیاوړی کارکونکي یاد کړي دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوب واکمنه ده د دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان د جرمني په پلازمینه برلین کې غونډ شوي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. برلین د شاوخوا زرو روسي فعالانو او معترضانو د مظاهره شاهد و چې پکې د پوتین څو لویو منتقدینو هم حضور درلود. د لاریون ګډونوالو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندله او په روسیه کې د ډیموکراسۍ د ټینګ غوښتنه وکړه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له دغه ایالت نه افغانستان ته پر وړونکو سوداګریزو توکو 2% مالیه لګولې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې پر سوداګریزو توکو د نوې مالیه پر لګولو اندېښنه ښودلې او ویلي چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اغیزمنه کړي. د یو بل خبر لمخې د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روسیې له یو شمیر پانګوالو سره د غونډې خبر ورکړی.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لخوا افغانستان ته پر وړونکو سوداګریزو توکو د 2% مالیه ورکولو عملی کیدو د دواړو هیوادونو سوداګرو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډي خونی مشران وایي چې د نوې مالیه ارزښت د 1 لک پر سر 15 لک پاکستانی روپۍ څخه تر 10 لک روپۍ پورې رسیږي چې د دوی سوداګري ورسره زخت زیاته اغیزمنه کیږي.
دا ټیکس د افغان د افغانستان او پاکستان په مابین کې د افغانستان صادرات پاکستان ته لشکړی دي او د تجار په دې کې ډیر سخت ګلمندي ارزومي ده چې په دې ټیکس کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په دې کې تجدید نظر وکړي.
سوداګر وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دغه مالیه ته د بیخ بنا د پرمختیا ټیکس نوم ورکړی دی چې اعلان یې 3 میاشتې مخکې کړی و خو تازه یې عملی کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې سوداګر د دې مالیه لری کولو غوښتنه کړې چې په وینا یې پر اقتصاد او سوداګرۍ منفي اغیزه کوي.
دا صرف د افغانستان خبره نه دی، نمون افغانستان سره کوم مکه لار دی، لار خدا دی افغانستان طرف نه دی، دا سنټرل ایشیا ته کوم رسائی دی. التم د مون تجارت ډیر زبو حالي باندې روان دی، بکار دا دی چې افغانستان ته تاسو سولډونه ورکې او دې سره سره بیا سنټرل ایشیا ته بلکې مکه یورپ ورې به مونږ رسائی کیږي.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مشر امریکا غږ ته ویل چې د پاکستان دولت وخت په وخت مالیه زیاتوي چې له عمله یې سوداګر دې ته اړشي چې د پاکستان پر ځای سوداګریز مالونو د لیګ را لیګ لپاره نوی لارې ولټوي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روسیې هیواد د یو شمیر پانګوالو سره د کتنې خبر ورکړی دی.
متاسفانه چې په حالت کې هم زمونږ سوداګریزي اقتصادي اړیکې د روسیې د فدراسیون سره د 1 میلیارد څخه هم پورته نشولې. اوس مهال هم دغه په دغه میزان کې د اړیکې روانې دي او اوچت شوې نه دي. متاسفانه گرچه د روسیې فدراسیون مقتدر هیواد دی، کولی شي چې افغانستان ته چې متاسفانه اوس یو مصرفي هیواد دی خپل تولیدات راولیږي، خپل محصولات راولیږي او په همدې شان په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د پاکستان سره د افغانستان سوداګري له څه باندې 1.2 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 1.1 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. په دې وروستیو کې د هند یو لوړپوړی پلاوی کابل ته د سفر په مهال افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ایران د چابهار بندر لاره د سوداګرۍ وړاندیز کړی. د دې سربیره په افغانستان کې سوداګرو هم منځنۍ آسیا او چین ته مخه کړې ده. احسان لاریو زای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د کابینې لپاره ځینې نومول شوي کسان د دموکرات او جمهوري غوښتونکو د غړو لخوا تر پوښتنې لاندې راغلي. په کانګرس کې د اساسو جرګې جمهوري غوښتونکي رئیس مایک جانسن د یکشنبې په ورځ دا ډول منتقدینو ته وویل چې امریکایانو د موجوده نظام د بدلولو لپاره رای ورکړې ده او که کابینې غړي د کانګرس نه د اعتماد رای واخلي نو همدا دنده به ور وسپارل شي. د امریکا غا خبريالې ویرونیکا بالډیراس ایګلیاسس راپور را لګولې ده چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رونی تر پرونه د کابینې لپاره د کسانو نومونو ته دوام ورکو. په دې جمله کې کریس رائټ چې د تیلو او ګاز سلنت لپاره مبارزه کوي د انرژي د وزیر په توګه نومولې. ټرمپ د کابینې په مهمو څوکیو خپل سیاسي وفادارانو ته لومړیتوب ورکړی دی. په ځانګړي توګه د لوی سرنوال په توګه د جمهور غوښتونکو ګوند د کانګرس ته په خواني غړي میټ ګیټس انتخاب نیوکی پارول دي. مخکې له دې چې ګیټس 13 اونۍ استعفا وکړي، د جرګې نظارتي کمیټې د هغه په اړه د جنسي ناوړه چلند او د مخدره توکو غیر قانوني استعمال کې د ښکېلتیا په اړه تحقیقات کول. ګیټس دا تورونه ردوي. د دیموکرات ګوند استازي اډم شيف د سي ان ان چینل ته وویل چې ګیټس د هغه په نظر په وړاندې شوې دندې کې د خدمت کولو وړ نه دی.
آیا موږ به واخیان دا سلو چارنوال ولرو چې د باور وړ تورونه پرې دي چې هغه د ماشومانو د جنسي قاچاق، د مخدره توکو احتمالي غیر قانوني استعمال او د تحقیقات په وړاندې په خند کې ښکېلو؟ څوک چې د عدلیه پر ریاست کې د خدمت تجربه نه لري خو یوازې د دغه ریاست لخوا ترینه تحقیق کیږي.
د جمهور غوښتونکو ګوند سناتور مارکوین مولن د ان بی سی چینل ته ویل چې هغه په دې باور دی چې سنا باید د تحقیقاتو موندنو ته لاسرسی ولري، خو باید ګیټس ته د دې دندې د تایید لپاره شفافه موقع ورکړل شي.
زه هیڅ شک نه لرم چې ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې میت د دې دندې لپاره سم سړی دی. د میت سره به د هر نومان په څیر چلند وشي.
د دیموکرات ګوند استازي حکیم جعفریز چې د جرګې د اقلیت مشر دی، د یک شنبې په ورځ د ان بی سی چینل سره خبري وکړي. هغه د ټرمپ د کابینې په انتخابونو نیوکه وکړي.
آیا دا تر ټولو غوره وړاندیزونه دي چې په دې وخت کې امریکایي باید وړاندیز وکړي، لکه د ډیرو ننګونو سره چې مخ یو؟ البته چې نه.
د امریکا د استازو د جرګې رئیس مایک جانسن ټینګار وکړ چې امریکایانو د ډونلډ ټرمپ د ټاکلو سره جمهور غوښتونکو ته دا واک ورکړ چې په خوانی وضعیت بدل کړي.
هر ولسمشر حق لري چې خپل کابینه وټاکي، داسې کسان وټاکي چې فکر کوي د دوی اجنډا به پوره کړي، او هغه خلک چې په دې لیست کې دي دا کار به وکړي. دوی به هغه ادارې اصلاح کړي چې دوی د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي.
تمه کیږي چې د ټرمپ د کابینېټ ری انتخابونه به د تایید اوریدنې وروسته د سنا لخوا زر تصویب شي. ټاکل شوی ولسمشر د سنا د جمهور غوښتونکو مشرانو نه غوښتي چې هغه ته اجازه ورکړي چې د غمارنې په خپل وکړي چې د اوریدنې اړتیا ونه لري. دا و د ورونیکا اګلیشیا د رپورت په توګه بڼه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا ولسمشر د یکشنبې په ورځ برازیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د امازون ځنګلونو ته لاړ. په دې سفر سره ولسمشر د اقلیمي بدلون له هڅو خپل ملاتړ وښود. ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د نړۍ د شلو بډای هیوادونو یا جیشل په سرمشي ځکه ګډون کوي. د جیشل په غونډه کې د اقلیم، د بیوزلۍ سره مبارزه او نورو نړیوالو موضوعاتو باندې بحث کیږي. په دې اړه د امریکا غږ خبریال پاتسی ویډا کاسوارا د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ساس پام راګرځوم.
و امازون که ده زنگولون و وحل ده ساحلیزم که خواهیدن یا ورونه اقا پیخیوی چه ولسمشر بایدن ده یک شنبه پورسی ساحی ولی دلی ده ده امریکا لمرانه بر حال ولسمشر ده چه ده امازون ساحی تا سپر کوی. ده امازونا سایالت پا مرکز ماناوس که بایدن اعلان وکر چه حکومتی پا 2040 روش کال که پا نرایوالا که چه ده اقلیمی حدسو چه خدم لاتر لپاره ده یولوس و میلیاردو دالر و پا ورکولو سره په دغه اړه ټاکل شوی نړیوال هدف تر لاسه کړي. دا هدف د مخ پر ودی او وروسته پاتې هیوادونو لخوا د اقلیم د بدلون پر وړاندې د هر څه لپاره ټاکل شوی.
د ځمکې د محافظت لپاره زموږ مبارزه په حقیقت کې د بشریت د راتلونکو نسلونو د خوندي کولو مبارزه ده.
دا بخای زموږ د ملتونو او بشریت پر وړاندې موجود حقيقي ګواښ وي.
بایدن د امازون د بومی خلکو سره په کتنه کې امازون مالی صندوق ته په 55 میلیونه ډالر ژمنې سره بیلابیل نوښتونه هم اعلان کړل. لمانه اوسخه بایدن د نړۍ د شلو بډای هیوادونو په سرمشریزا کې د ګډون لپاره ریو ډی جانیرو ته ځي. له جی شل سرمشریز څخه ځینې ډیپلوماټیکو سرچینو امریکا غږ ته د ډانلډ ټرمپ د ادارې لاندې د امریکا لخوا د اقلیمی هڅو د کمیدو په اړه اندېښنې ښودلې. ټرمپ خپل لومړی ولسمشریز دوره کې امریکا د پاریس له اقلیمي تړون څخه وویستله. پاریس اقلیمي تړون د اقلیم سره د مبارزې په تړاو اصلي کثیر الملیتی فورم دی. بایدن وویل چې د ټرمپ او امریکا ته پیاوړي بنسټونه پرېږدي چې که دوی وغواړي هغو ته وده ورکړي. بایدن د پاکې انرژۍ د کارولو په تړاو د هیوادونو ترمنځ په اقتصادي سیالۍ کې
اشاره وکړه. دا رښتیا ده، ځینې خلک ښایي وغواړي چې له دې انکار وکړي او یا هم دا موضوع شاته وغورځوي، خو په امریکا کې چې د پاک انرژۍ کوم انقلاب روان دی هیڅوک هم دا بیرته نشي ګرځولی.
د راپورونو له مخې ټرمپ په پام کې لري چې د برېښنایي موټرو اخیستونکو ته د مالیې د راکمولو پروګرام لغوه کړي، خو د برازیل د ولسمشر سلاکار ویلي چې دی به له وخت وړاندې په دې تړاو د ټرمپ اړه له قضاوت ډډه وکړي.
زه پر کارونو قضاوت کوم، نو موږ به وګورو چې دا کارونه څرنګه پر مخ ځي او بیا به یې په اړه خبرې وکړو. بایدن د برازیل او دغه هیواد ولسمشر لولا ډی سیلوا ښه ملګری وو.
بایدن به د دوشنبه په ورځ د جی شل سرمشریزا کې د کارګرانو په حقونو او خوندي اقتصادي ودې تمرکز وکړي. دوی به همدارنګ د لوږې او بېوزلۍ پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په پرانیستې غونډه کې هم ګډون وکړي. دا هغه نوښتونه دي چې ډېر ډیپلوماټان اندېښمن دي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال به د امریکا له ملاتړ محروم شي. ټرمپ د خپلې تیرې ولسمشریزې دورې پر مهال باندنې مرستې راکمې کړې وي. احمد الله رشیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
روسیه د یکشنبې پورز د گاونډي اوکراین په ضد پراخ هوایی بریدونه پیل کړل. ځایي چارواکي وایي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته او د برېښنا سیستم سخت زیانمن شوی دی. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال آرش حرب اسدی د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
توغندی په داسې حال کې لسر سخت تیریږي چې روسیه د اوکراین پر ضد په میاشتو کې تر ټولو لوی هوایی برید پیل کړی. د اوکرين هوائي دفاع په پلازمینه کیف کې د زینو راتلونکو توغندو مخاوني ولا. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روسيې یو سل شل توغندي او نوي ډرونونه توغولي چې پکې د شاهد پنو ایراني جوړ شوی ډرونونه هم شامل دي. د کیف هوائي ځواکوي پاوزي یو سل سلور توغندي او دو سل وی ډرونونه لمخاوړلې دي. بلخوا روسیا وای د انرژي هغه تاسیسات په نخه کړي چې د اوکرين اپوزي سنتي قرارګاه لپاره کارولې کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خړه به زر پای ته ورسي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په دې وروستو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او ورته وویل چې په واشنگټن کې د هر ډول بدلون سره جرمنی به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي.
روسیه او د روسیې ولسمشر دا جګړه پیل کړې او چمتو دي چې د اوکراین د حاکمیت او دیموکراسۍ د فتح کولو او انکار کولو پلان لپاره خورا ډیر مادي او له هر څه د مخه خپل ژوند په خطر کې واچوي. دا به د روسیې تیروتنه وي که دا باور کوي چې اوکراین نشي کولای په راتلونکي کې زموږ په قوي ملاتړ باندې حساب وکړي.
زيلنسکي وویل چې د دې جګړې پای ته د رسیدو هرکلی کوي.
زه فکر نه کوم چې پوتین سول غواړي، مګر دا په دې معنی نه دی چې هغه نه غواړي د نړۍ له مشرانو سره کینی. زه فکر کوم چې جګړه به پای ته ورسیږي. کرنه ته نه معلومه، خو د سپین مانی د راتلونکو تګلارې سره به جګړه نور هم په چټکه توګه سرته ورسیږي. دا د خپل هواد سره د دوی ژمنه ده او د دوی لپاره دا هم خورا مهم دی.
اوکرایني چارواکي وايي په بریدونو کې لک تر لګه اوه کسان وجلې شوی چې د دوی په وینا د برېښنا سیستم ته سخت زیان اړولې دي. بریدونو په ډېرې سیمو کې برېښنا په بیړنې توګه کټ کړې ده. د سیمې اوسیدونکو د اوبو رسولو په هغه مرکزونو کې قطار کې ولاړ دي چې استحکامي صاحب للی کیږي.
موږ د اوډیسا په سیمه کې د اوروژن سټیشنونو کې 540 نماتیدونکو نقطې خلاصې کړې. خلک کولی شي برېښنایي وسایل چارج کړي، ګرم چای وڅښي او لمړنی خواړه ترلاسه کړي. دلته د ماشومان کونجونه هم شتون لري چیرې چې ماشومان کولی شي رسم او لوستل وکړي.
په اوکرين کې د روسیې جګړه با پروانه اونۍ کې یو ضرور زتا ورسیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. ډونالد ټرمپ خای د جنوري تر شلمې نیټې پورې سپینې ماڼۍ ته منتقل نشي، خو نوموړی د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د کورنیو پالیسیو په جوړولو بوخت دی. د امریکا غږ خبریالې کارولین پریسوټي د راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د 2023 کال د انتخاباتو په شپه د بری وینا،
موږ به خپل هیواد هر څه جوړ کړو او موږ په یو دلیل نن شپه تاریخ جوړ کړل او همدا یوازینی دلیل دی.
د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ لوبلنه کار د مهاجرت چارو سمول دی.
موږ باید هغه سرحدونه وتړو او موږ باید هغه خلک خبر کړو چې زموږ هیواد راځي. موږ غواړو چې خلک بیرته راشي، خو باید په دې پوه کړو چې په قانوني ډول راشي.
ترامپ په انتخاباتي کمپین کې ژمنه کړې ده چې په میلیونو غیر قانوني مهاجرین هر کال د هیواد نه وباسي. متخصصین وایي دا به په میلیاردونو ډالر مصرف او پراخ ترتیب او انسجام ته اړتیا ولري چې جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم. د ترامپ د سرحدي چارو نومول شوی کس ټام هومن د شپېتو دقیقو پروګرام ته ویلي دي هغه به لومړی په کاري ځایونو تمرکز کوي، نه په نږدې ټولنو او چمګاون. د ترامپ دویم کاردار دی چې د انفلاسیون چارو کې
د امریکا په تاریخ کې د غټې سیاسي کامیابۍ نورسته. موږ غواړو چې د امریکا په تاریخ کې د ډونالد ترامپ تر رهبریت لاندې د امریکا اقتصاد بیرته پیاوړی کړو.
ترامپ ژمنه کړې ده چې تر هر څه امریکا ورته مقدمه ده، په خارجي وارداتو مالیه لګوي او د سوشل سکیورټي په مرستو او په نامونو یا ټپونو مالیه نه وزه کوي.
امریکا موږ ته به ساری او ډیره پیاوړې دند راسپارلې ده.
په همدې خاطر نوموړي د ټیسلا او سپیس ایکس مالک ایلان ماسک او د جمهوری ریاست په خوانی رقیب ویوک راماسوامی د یوې نوې جوړې شوې ادارې چې د اصلاحاتو اداره نومیږي مشران ګمارلې دي څو د بیوروکراسۍ او د بیزای لګښتونو مخه ونیسي. اوس چې جمهوری غوښتون کې د کانګرس په دواړو مجلسونو سنا او د اساسو په جرګه کې اکثریت دي، د اغو کسانو د تاییدې ډاډ او اطمینان حاصل شوی دی چې د دفاع، بارانه چارو، د ملي امنیت، د چاپیریال ساتنې وزارتونو، په ملګرو ملتونو او اسرائیل او نور ځایونو کې استازي او سفیران ټاکل شوی دي. ترامپ باید د حکومت قریب څلور زره مقامونو ته اشخاص وټاکي. څه کم او یا ورځې پاتې دي چې منتخب جمهور رئیس واک په لاس کې واخلي، او موږ به هغه وخت د دویمې دورې یو ډیر ښه تصویر وګورو. خو یو شی چې بیخي روښانه دی، د بایدن د څلور کلن حکومت نه به بالکل متفاوت وي. زیبا خانم، امریکا غږ. نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیونه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه ته ادامه ورکو. په پیښور کې د اس آر اس پی یا د سرحد د کلو د ملاتړ پروګرام له لورې کلنۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د یادې ادارې د بیلابیلو پروژو له لارې د افغان کډوالو هنري توکي، لاسي صنایع او خواړه نندارې ته وړاندې شوې. افغان کډوال وایي د یادو پروژو په ملاتړ خپلو سوداګریزو فعالیتونو ته وده ورکړې. زمونږ همکاره مسکا صافی دې غونډه ته ورغلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په پیښور کې د افغان کمشنری او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ملاتړ د اس آر اس پی ادارې لوري د افغان کډوالو د ملاتړ ځواکمنتیا او هنري ودې لپاره یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د خاري او کلیوالو سیمو څخه افغان کډوالو خپلې تجربې په ډاګه کړې دي.
دی موږ لا مارګریلا په بوتلو پنځه ورځې ټریننګ واغستو په ریدم کارخانه کې. هغه نه وروسته موږ رالو د خپل ورکوټیشن کاروبار هم شروع کړو د یونیسیار او د سر اس پی په مرسته باندې، او د سیمو ډیر کارونه نور هم زموږ وو. خو هغه کې څنګه کېدل نو شروع سره هم دا شروع کړو، نو د سر زموږ دغه خوش وو کنه، مالی حالات هم خوش وو. موږ کوشش وکړو چې ځان سره د کلیډ زموالو نو سم ځان سره 15 جنکی دام تون کړو.
د غونډه کې د افغان کډوالو لوري جوړ خواړه، هنري توکي او لاسي صنایع لکه افغاني غالۍ، دودیز جامې، غاڼې او نور ډېر څه ننداري ته خودل شوی وو.
لباس های افغانی استک، دس دوزی استک، دیگه چیزایی که مثلا امرایی مثلا دس جور میکنن، این چیزا به خاطر افغان خودشان، و وقتی که ترینینگ میدیمشان با دزو برشان مارکت لینکیجز که مثلا چه رقم میتونن پرادکس خود به مارکت انتقال بتن و به ذریعه اینکم برشان جور شد.
جو ما مهم است که در آخر خلاص میشه و ما ترند امیال مال ما کار کرده رئیسم، یعنی عملی شروع کردیم و این روز من تو آوردیم دیگه، پخته کردیم خود ما به دسته خود دیگه، و این آخر که خلاص شد و دیگه باز سوان سرتفیکت میته به ما.
دلتا د کمپونو څخه راغلی افغان کډوال وای د یادو پروژو لاره یې خپلو سوداګریو ته وده ورکړي.
د ناګومان کم کې پاتې کیږم، یم د مورشکل مصری، مخکې مې یو کس سره کار کوو او اوس مې شکر دی خپل روزګار دی، او راتلونکي وخت کې مې نیت شته دی چې به د دې ځای نه بل ځای کې یو بل برانچ کولاومه. لکه موږ چې په هغه دوکانو کې کار کوو، نو هغه کې دا رویه موږ ته نه وای ده چې دا اکثره بیا په ښه سلوک باندې خبرې کوو یا مارکیټنګ څنګه اټین کوو. خو زه دې چې دا چې دا ټریننګ هم کم وکړو، دې کې دا تجربه وشوه چې مارکیټنګ په دې طریقه باندې کوو، ګاک سره په ښه رویه باندې خبرې کوو.
د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز چارواکي کوفی وایي یو انسیار واړی پاکستان کې میشت افغان کډوال او په ځانګړي توګه میرمنې ځواکمنې کړي ترڅو دوی په خپل ځان بسیا شي.
This is part of our empowerment programs.
دا زموږ لخوا د کډوالو د ځواکمنولو پروګرام دی چې موږ خزو ته د مهارتونو د پراختیا لپاره ځانګړي پاملرنه کوو ترڅو دوی وکول شي د اقتصاد وسیله ولري په چا انحصار نه وي او په ځان بسیا شي. د دې ترڅنګ زموږ سره نور ملګري هم شریک دي چې په ورته اقتصادي فعالیتونو کې بوخت یو، او دوی د مختلفو فعالیتونو لکه ای بازار موندنه، برېښنایی بازار موندنه یا سوداګرۍ ترسره کوي ترڅو کډوال ځواکمن کړي.
دا پروژه یوازې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیری 1.3 میلیونه ترسیږي په انفرادي او ډلهیز ډول ترسره کیږي.
د نندارې لپاره د افغان کډوالو دا هنرونه او لاسي صنایع هغه څه دي چې دوی د یادو ادارو د پروژو په مرسته جوړ کړي دي او اوس پرې خپل کاروبار چلوي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دیږي پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشه.